Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازاري رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیر میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه RSF د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د RSF په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 2.5 سلنه کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8020 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریاوال او د ویزی ویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یو شوزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې 12 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بي ځای شګو په دې شوزي کې پناه اخیستي و. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 14 تر 30 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي. زمو شخص له اسادی رادیو اوري دروانی خبرونه په دوام کې. اروپایی ټولنه وایي د روغتیایي خدماتو د کموالي له کبله په هرو 2 ساعتونو کې یو افغان مور له ژونده بې برخې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 3000 کسان په شدید نس ناستې مړه شوي. ډاکټران یې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي.
تناسناس د مخنیوي په خاطر باندې کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو او صابون سره باید پریمینځو.
د ژوندي سارو پر تصویر د طالبانو د بشر له بندي سره سره ګڼ شمېر طالب چارواکي خپلې ویډیوګانې او عکسونه خپروي. د کونړ اوسیدونکو وایي د ګډو حجرو د لرلو دود له منځه تللی.
حجره یوازې دې دپاره نه وه چې میلمه پکې کښېني او پاڅېږي وخوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه، هر هغه ځوان یو هلک.
په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو اعتصاب پرون هم دوام وکړ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ. شي زموږ د وی پانی پټه د ازادي رادیو ډاٹ کام. اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمښت له کبله په هرو دو ساعتونو کې یو مور ژوند له لاسه ورکوي. د ټولنې ویلي په افغانستان کې 90% شزې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. اروپای ټولنې دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې تازه د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د برابرولو په برخه کې د سباندې 10 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. د ټولنې پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه په یوې خبر پاڼې کې ویلي د دې مرستې 14 میلیونه یورو به د روغتیا نړیوال سازمان او 15 میلیونه به د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له لارې په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشوم د زیږون او د مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتیا خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. د ټولنې وړاندې ویلي په افغانستان کې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله په هر دو ساعتونو کې و مور مري، چې په نړۍ کې د ماشوم د زیږون پر محل د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده. د دې ټولنې په خبره په افغانستان کې 90% ښځې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د اروپای ټولنې په ټکو 25% افغانان په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي چېرته چې روغتیايي خدماتونه نشته. اروپای ټولنه د مرستې داسې مهال اعلانوي چې ګڼ عام افغانان هم په خپلو سیمو کې په ځانګړې توګه له ښارونو لرې پرتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو له نشټوالي یا کموالي شکایت کوي. د اورزګان د چرچین ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله زاده رډیو ته ویلي
زموږ د ولسوالۍ په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. زموږ خلک د روغتیايي خدماتو څخه بې برخې پاتې دي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اوسیدونکي داور خان وایي سربیره پر دې چې په روغتونونو او کلینیکونو کې روغتیايي خدماتو نشته، دا هم په لوړه بیه خرڅیږي.
موږ دا غوړو چې شفخانه زپ زې جوړ شي او د دې ست چې مریض رسیږي په دې حالت ته رسیدل وی چې بیسای لاس لوي کې په خپل بسات کې اغل رو شپخانه هغه نشته نه تدوی کېدو نه ډاکټرون کې دي.
اروپای ټولنه وړاندې وايي په افغانستان کې 50% مړینه د غیر ساري ناروغي او له هغې ډلې د زړه ناروغي، سرطان، شکر، ستروک او د سږو اوږدمهاله ناروغیو له امله ده چې د دې شمېر سمینیمایي ښځې جوړوي. خو آیا په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د تداوي لپاره معیاري روغتونونه شته او دا نوې مرستې به روغتیايي خدماتو ته لاسرسی اسانه کړي؟ په تېر جمهوریت کې د روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مشر سید حبیب اروال په دې اړه وایي
پوهیږي چې په ټوله دنیا کې نه یوازې په افغانستان کې د 50% تر 50% پورې د مړینې سبب د غیر ساري ناروغي کیږي. نو په افغانستان کې خو په دې اړه متاسفانه حتی د سرطانونو د درمل پیسې کې هم یو خاص روغتون موجود نه دی. نو په دې برخه کې د دې کومکونو نه که مؤثره استفاده وشي، ګټوره استفاده وشي، ډیر به ښه وي، نه په یو تجارتي شکل.
د اروپای ټولنې په خبره په روغتیايي سکتور کې د مالي سرچینو او د روغتیايي متخصصینو کمښت د افغانستان روغتیايي سیستم تر فشار لاندې راوستی چې له کبله روغتیايي خدماتونه کم شوي او کیفیت یې راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره میاشت په راپور کې له افغانانو سره د مرستو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه یې کم کړي دي. د چاپ خبره د بودیجې د کمښت له کبله له یو سلاتیا ډیر ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې نږدې 3 میلیون خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړلې دي. او چا وړاندې ویلي د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لږ وخت سره مخ دی.
بیا هم د روغتیا په ارتباط د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیله 3,000 کسان په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستیا او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوي دي. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په دې موده کې 1,500 له 50 کلونو کم عمره ماشومان او ښځې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. نور حال په دې راپور کې
WHO په دې راپور کې چې د پینشن می په ورځ د اکتوبر په 24 مخبر شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو لړلې له 50 سلنه زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دی او نږدې 50 سلنه نور انجونې او خزی دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دا شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ دیو مړینې په ګډون نږدې 1,500 د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوې دي چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په هرو 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوې دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نس ناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دغه سالات چې یو هاد نس ناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ هاد نس ناستی یا هاد سالات وایو. او د سالات یا نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډېر باید کومبوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نس ناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بې وزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډېرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره لا هم د دوی د حکومت ډیری جګپوري چارواکي خپل فعالیتونه او بریاوي په تصویري او ویډیوي بڼه په خپلو ویبپاڼو کې خپروي. پرون پنجشنبه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د زیربنایي پروژو په اړه تفصیلي ویډیوي مستند خپور کړ. د کورونا او دفاع وزارتونو یې هم خپل فعالیتونه خپاره کړي. خو د لوړو زده کړو امر بالمعروف او د عدلي وزارتونو همداراسته کندهار د والي دفتر او ځینو نورو ادارو له تیرو څو ورځو راهیسې له خپلو ویبپاڼو ټولې ویډیوګانې او د ژوندیو موجوداتو تصویرونه لرې کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوه برخو ویشلې او د دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په 3 نافذ شو په 18 ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خو د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انځوریز او ویډیویي بڼه خپاره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پنجشنبه د اکتوبر 24 د زیربنایي پروژو په اړه مستند خپور کړی چې ښکاره پکې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په ویب پاڼه کې د غشان د سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بیوزلی د نجونو په وړاندې د خوانځې او د دروازو بندول او روغتیایي ډول ډول ستونزې لوی ننګونې دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو دا ښیي چې دوی هیڅ د خلکو ستونزې نه درک کوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درک کوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولی.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دو هوا خبرې کوي. دوی وایي
ادا ډیر د تاسف ځای دی او ډیر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کې واکسون اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او د سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو قایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار وکړي.
څو ورځې کېږي فرمانونه اورم چې په تصویري او واکسینو باندې امارات اسلامی بندیز لگواله ده. جالب ایده ده چه دوی پخپلا کمو کنفرانسونو تا کمو رسمی سفرونو تا و دفترونو که دوی پخپلا در ویدیوگان یا واکسونو استعمالوی دوی باید پزانم خپل زان بانیم ها عملی که
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
تصویر او عکس کې فرق شته دی. بیا دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی نو په دې خاطر باندې دی د جایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه استفاده کوي د تلویزیونونو د شیانو حتی د موبایلونو ولی هغه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم لري ځان څخه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی علم په خبره کته هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو لا اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب چې د هرات ولایت په یو شمېر روغتونونو او کلینیکونو کې روان دی پرونی درېمو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې اعتصاب له امله د روغتیايي خدمتونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت اوسیدونکو له طالبانو او اړوندو بنسټونو غواړي چې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو معاشونه ورکړي څو هغوی خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نورحال د عبدې سپوږمې پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي. بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را موږ باید روغتیایي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او احتساب وکړي، دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یوه اساسي اړتیا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي.
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څلور میاشتې کېږي چې موږ صبر کړی دی، له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسېدلی. موږ مجبوره شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل،
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې معاشونه ورنه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د پاریس په کانفرنس کې د لبنان د بشري ناورین د کمیدو او د دې هیواد له پوځه د ملاتړ په مخه د $1 میلیارد مرستې اعلان وشو. په دې کانفرنس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غوښتي چې اوربان ته غاړه کشیږدي. اسرائیل پر لبنان په بریدونو کې د حزب الله ډله په نښه کوي چې د امریکا له لوري تروریستي سازمان ګڼل کیږي. جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
پرون پنځشنبه د شاوخوا اویا هیوادونو او 45 سازمانونو استازو لبنان سره د مرستو په موخه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې سره وکتل. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ امریکا په دې کانفرنس کې په ټیټه سطحه ګډون کړی و. د پاریس کانفرنس د لبنان لپاره د مالی مرستې د راټولولو په موخه را بلل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل باروت په دې کانفرنس کې ویل له څه باندې $800 میلیونو چې 300 د واشنگټن لخوا مرسته شوې په لبنان کې به د 1 میلیون بېځایه شو لپاره د خوړو، روغتیایي او د زده کړو په برخه کې د خدمتونو په برابرولو ولګوي. په راپور کې راغلي $200 میلیونه نور مرسته به د لبنان له پوځ سره وشي چې د دې هیواد د داخلي ثبات تضمینونکی ګڼل کیږي، او همدارنګه د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک پر اساس هم دا مرسته مهمه ده. دا 2006 کال په پریکړه لیک کې غوښتل شوی و د لبنان جنوب به د هر ډول وسلوالې ډلې یا ځواک په واک کې نه وي، خو دا پریکړه لیک په سمه توګه پلی نه شو ځکه د لبنان په جنوب کې سیاسي خلا او اقتصادي کمزورتیا د دې سبب شوه چې د دې هیواد پوځ دا سیمه په واک کې ونه لري. فرانسه چې له لبنان سره تاریخي اړیکې لري پر دې هیواد یې اغیز له هغه مهاله چې اسرائیلو په لبنان کې د حزب الله پر ډلې بریدونه پیل کړي کم شوی دی. په لبنان کې په وروستیو جګړو کې څه باندې 2500 کسان وژل شوي او نږدې 2 میلیونه بېځایه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پیغام اسرائیلو ته دا دی چې اور بند وکړي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د امریکا لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. حزب الله ډله د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پاریس کانفرانس په پیل کې ویل ډېر زیانونه، ډېر قربانیان او ډېر بریدونه د ترهګرۍ د پای سبب نه کیږي او نه هم دا بریدونه د ټولو د امنیت تضمین دی. د روټرز د راپور پر بنسټ د اوربندو غوښتنو سره سره د جګړې په میدان کې د جګړې د درېدو هیڅ نښه نه ښکاري. لبناني ځواکونو ویلي د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې پولې ته نږدې درې سرتیري وژل شوي دي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راډیو
د کډر اوسیدونکو وای په خوای په کلیو کې غډي حجرې وي په همدغه ډیرو او حجرو کې به د غم شادي پروګرامونه په ګډه ترسره کېدل او ټولو کلیوالو به میلمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو د پیلېدو، کډوالۍ او د نفوسو د ډېرېدو له کبله دا دود پیکه شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړي ژوندې د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه ترسره کیدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغه نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پارانه و چې مېلم په کې کین یو پاتشي یو خري وسکي اوجرا د ادب زنګو هر غزان یو حلق یا کورکشر شه و اوجري سرامین الله راز پلا نکه خاص رو کې ناستو د سلم شي د आवाज د استخان د خوري دو سره شنو مشران نه لوري دو سره باشنو زهین وو تاریخ ور ټولو ادب په کېو داغه تر څنګه د غیرت او د بادره کیسې و په کېدلی تر نا وخت به خلق مشغولیت در مشران به اوریده
هغه راته ویل د حجرو دیوالون تبه د بزګری وسایل مساله یعنی جانماز تورا ټوپک د ساسرو د محلي موسیقي علي رازوړندې به
حجرو دیوالونو پورې پالکه یو اجغ اخې تبرګه سامان شی وو د پنځه پورې دا په دیوالونو په زړون چارخانه وو باغې کې و تماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټوریا و په نسکور زیات دیرو کې و مثال دا ده رباب سیتارم زړوند کبیا په کومه حجره کې نو د پلان خان سره سه تار راولې یا ساته مشغول کی سره در باپ راولې د ګل او د سنوبر کې سیب سیف الملک او بدر جمال کې سیب د پن او د غیرت نه ډکه خبرې
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران با په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو هم به تری خبرې زده کولې او هم به ورته خدمت ته ملا تړلې و. هغه وای په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستي او خوخیو زینه لمنځه تللې دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغه لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کې پاتې او دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو بل پوښتنه به کوله. اوس خو وروره څوک وزګار نه دي، والله چې ډېر مجبوره نه دي، هغه چا بنډم څوک زر په اسانه نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللي، بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوه او یا لمنځه تللې ده. د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیرۍ جرګو مرکو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې په پوجره کې مجلسونه کېدل، لرګینا او د ټیکرینا په موسیقي راوته، درازه په مشرانو درازه د اکیډمي وا پکې بچی دنو متالې جوړې دي، پکې بچی د روغې جوړې دي. د شپې په کې ځوانانو خپل تفریح او سندري به ویلې، خپل زړه به سپکو، دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډي حجري لمنځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانې کوي.